سلامونه ستلی مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د شپې وسلوالې ډلې په بدخشان کې په جمعات کې د نن د چاودنې مسؤلیت منلای دی په بدخشان کې په جمعات کې د چاودنې مسؤلیت د شپې وسلوالې ډلې نن په یو اعلامیه کې منلای دی د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خبر اعلان ته د پنځم په ورځ ویلي چې په دې چاودنې کې د بغلان ولایت په خنۍ امنیه قومندان صفی الله سمیم وژل شوی و د راپورونو پر بنسټ په دغه چاودنې کې 13 کسان وژل شوی او 13 نور ټپیان و د دایښ وسلوالې ډلې خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د جون میاشتې د شپږمې نیټې د چاودنې مسؤلیت هم منلی و په هغې چاودنې کې د بدخشان لپاره د طالبانو سرپرست والي نصر احمد احمدي وژل شوی و په تاجکستان کې یو شمېر دولتي سرچینې وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانانو د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څېرمه د خلطان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېر اونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي د تاجکستان چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کولی دی چې له ځینو توقف شوو سره وسلې هم نیول شوي دي او دوی پلازمېنې دوشنبې ته لیږدول شوي دي لا تر اوسه د دغه نیول شوو افغانانو شمېر معلوم نه دی د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یوه نوي پروسه اعلان کړی ده چې له مخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي د وزارت پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې وویل نوي پروسه ساده شوې او لګښت به ورباندې او لګښت ورباندې ناراضي او په شرایطو برابر کسانو ته د 2 کروڑ لپاره د مشروطي ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکان برابروي د کورنۍ امنیت وزارت وایي افغان وګړي که پر شرایطو برابر وي هڅول شوي دي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي تر دې مخکې هغه افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیټنګ او وروسته امریکا ته تللي وو اندېښنه درلوده چې لنډمهاله ویزې 2 کاله وخت لري چې په ختمېدو دي او دوی خپل بې برخلیکتوب ته تشویش درلود او د اوکراین د اس بي یو امنیتی سرویس وایي هغه ټلیفوني اړیکې ردیابي کړې دي چې د کاخوفکا د بنه پنړیدو کې د روسي پاوز دخله تاییدوي د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې نن جمعه د جون همه پر خپل ټلګرام داسې وغږیز پیغام خپور کړی دی چې په کې د بند نړیدل د یوې خرابکارې ډلې له خوا تایید شوي او هدف یې د اوکراین په پوځ کې د ګډوډۍ رامنځته کول ښودل شوی دی خپلو سرچینو تر اوسه د غږیز پیغام نه دی تایید کړی په صوتي پیغام کې یو روسي سرتیری وایي اوکراینیانو دا بند نه دی ویجاړ کړی بلکې د یوې خرابکارې ډلې کار و روسیې د تیرې میاشتې راهیسې پر کیف او د اوکراین په نورو برخو هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی بیا هم ستړي مشي رازو د سر مطلب ته د ملګرو ملتونو په شمول ځین نړیوال سازمانونو اندېښنه ښکاره کړې ده او د طالبانو څخه یې غوښتي دي چې د محلي صنفونو د تړل کېدو په اړه باندې دوی سره خبرې اترې وکړي د ملګرو ملتونو د ویان ستیفن دوجارک ویلي دي چې دوی په دې اړه د طالبانو سره په خبرو اترو اخته دي تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون وویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګیو کې افغان ماشومانو ته زده کړې ورکوي له فعالیت منه کړي د دغه سازمان ویاند وایي که دا کار وشي دا به د شاتګ په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخ کیږي ستیفن دوجارک 13 ورځ ناوخته په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو دا پریکړه اندېښمنوونکې وبلله او ویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي څو پوه شي چې هغوی څه پلان لري
If this would come to pass this would be another کدا کروشی دا به د افغانستان خلکو په ځنګړې توګه خځو ونجونو او ځوانانو او پټول کې د افغانستان د راتلونکو لپاره یو ویرونکې ګام وي په کابل کې زموږ همکاران له سرپرست چارواکو سره په خبرو دي هڅه کوي معلومه کړو چې دقیقا پلان څه دی مکم رسمی یا کتبی څنل لرو
نو موري او زلبیا د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل غواړو ډاټ تر لاسه کړو چې طالبان د ماشومان او لویانو لپاره د زده کړو ته لاسرسي تضمینوي تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویل د طالبانو حکومت خای د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې لزده کړو محروم افغان ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابروي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې کله طالبانو حکومت دا پریکړه عملی کړي نو لامل به د نیم میلیون زکونکو چې 300,000 انجونی دي د زده کړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یونیسف ویلي د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ ویل کېږي چې طالب مشران والی بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې ښکېلی وي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي موسسو په همکارۍ د افغانستان په وروسته پاتې او لرو پرتو سیمو کې 21,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د شپږو او 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکو افغان ماشومانو نجونو او هلکانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کېږي چې طالبان غواړي چې دا کلیوالي ټولګي کورنیو مرستندویه ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالي ټولګیو د فعالیت د ممکنه بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغانستان د 34 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هی دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو په کار د بندیز په ګډون د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نووسیلي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دوی په لوړو زده کړو بندیز لګولی. دا بندیزونه په کور دننه او په نړیواله کچه په پراخه ډول غندل شوي، خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې لا یې سختي کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي کړتیاوې امریکا به په افغانستان کې د داعش او القاعده د مهمو څیرو د له منځه وړلو لپاره مستقیما اقدام وکړي. ښاغلی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنې ریاست کې د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ائتلاف غړو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي. د راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته ساسي پیغام مونورو او دا پیغامونه ورسته د ازادي رادیو فرهنګي مجله درتلرو ک وخت لري د راپور هم درنګ اساس پیغامونه او د مجله سره واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د دایښ خطر له همشته او کارتیا پیښشي امریکا به په افغانستان کې د دایښ او القاعده د مهمو کسانو د لمنځه وړلو لپاره مستقیم اقدام وکړي. خغلی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنې ریاست کې د دایښ د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو لغونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا او متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. دغه په وینا دایښ لا هم یو فعال ګواښ دی او امریکا او متحدین یې په نړیواله کچه له دایښ سره د مبارزې لپاره اقدام کوي.
We're working with partners, with neighbors to strengthen the capacity.
موږ اوس مهال خپل شریکانو او ګاونډیانو سره کار کوو چې خپل ورتیاوی پیاوړی کړو ترڅو د هر ډول تروریستي ګواخ پر وړاندې مبارزه وکړو چې په افغانستان کې دي او یا هم له هغه ځایه موږ ته متوجي وي. په عین حال کې البته طالبان ادعا کوي چې د داعش خراسان دښمنان دي او د دې ډلې پر وړاندې مبارزه کوي، خو دې ته په پام سره دا څرګنده ده چې موږ د دې ورتیا لرو چې په افغانستان کې د خپل امنیت تامین او د هر ډول تروریستي عمل پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین اقدامات وکړو.
د دایښ د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د دایښ د خراسان ولایت څنګه د افغانستان او نړۍ د هیوادونو لپاره یو ګواښ وبلله. دغه ائتلاف چې شپږ تیا غړي لري موخه یې د دایښ ډلې د توان راکمولو او ماتولو ته دوامدار ژمنتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د دایښ ډلې د خراسان ولایت د څنګه فعالیتونه د لویدیځ او سویلي اسیا د شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ بللی و. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د دایښ د شتون او پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دایښ ډله په افغانستان کې د دوی د ځواکونو لخوا ځپل شوې او د منځه تللو په حال کې ده.
په داسې یو حالت او امنیت کې چې د افغانستان خلکو په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه تجربه کړې ښکاره ده چې افغانستان پر ضد ښکاره تبلیغات دي او موږ شک لرو چې امریکا په خپل غواړي د افغانستان وضعیت لا ګډوډي او ګډ معرفي کړي او ذهنیتونه خراب کړي چې دا ډول پروپاګاندا هیڅ خو به ګټ نه دي.
که څه هم د طالبان حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځتلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د دې ډلې د خراسان ولایت څنګې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ان تر دې چې داعش په دې عملیاتو کې د طالبانو د حکومت لوړ پوري چارواکي هم په نښه کړي دي. په وروستۍ پیښه کې څلور ورځې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګې په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرست والي د هغه ځانمرګي برید پړه پر غاړه واخیسته چې په ترڅ کې هغه له موټر چلوونکي سره ووژل شو. تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید پړه هم داعش ډلې ومنله. داعش ډلې پرله پسې بریدونه او دې ته په پام سره چې طالبان دغه ډله د منځه تلو په حال کې بولي، په افغانستان کې د داعش ګواښ څومره جدي دی. د سیاسي چارو په او د لندن په شاهي کالج کې څېړونکی تمیم اسی وایي داعش په افغانستان کې یو جدي ګواښ دی او په خبره یې دغه ډله د طالبانو په صفوفو کې استخباراتي نفوذ لري چې د کره معلوماتو په درلودو سره د طالبانو په چارواکو هدفي حملې ترسره کوي. د ښاغلي اسی په وینا که مخه یې ونه نیول شي، افغانستان به د طالبانو او داعش ترمنځ د سیالۍ په ډګر بدل شي چې د افغانستان او سیمې په ګټه به نه وي.
داعش خپل هغه تخنیک چې د جمهوریت او د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو وختونو کې کاروه او د ښارونو دننه یې عملیات ترسره کول بدل کړی دی. دوی اوس په ولایتونو کې والیانو، امنی قومندانانو او د طالبانو منځني مشرانو باندې په نښه شوي عملیات ترسره کوي، سره له دې چې طالبانو د داعش پر ضد یو شمېر عملیات ترسره کړي. خو دا ښکاره ده چې داعش لا هم شته او یو لوی ګواښ ته د بدلېدو په حال کې دي.
د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه مشران او لوړ پوري چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي او یا نیول شوي دي. په وروستۍ پیښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادا وکړه چې د لغمان ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حمله سره وژلی دی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر هم وایي چې د داعش ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دغې ډلې له خوا د هدفي بریدونو شمېر زیات شوی دی.
داعش په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی، سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دوی دغه ډله کنټرول کړي. خو په هر صورت د نړۍ مهم هیوادونه اټکل کوي چې داعش په راتلونکي کې له افغانستانه بهر د لویو هیوادونو ګټو ته ډېر جدي ګواښ وي.
د امریکا د مرکزي قوا قومندانۍ اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش 2250 وسلوال غړي موجود دي. دغه شان د دغه مرکز قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي که داعش له افغانستانه بهر پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بریدونو ته پام وکړي، کولی شي په شپږو میاشتو کې دغه وړتیا ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم، افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لین یم. نو زما د لوړو چارواکو سره دغه هیله و ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتونه پر نیمۍ باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي، ګرده وچ سوله. نو زموږ د لوړپور چارواکو دغه هیله ده، په کلکه دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دې راوخوري په هره طریقه باندې. چې وروره موږ ډېر پدار پدار یو، زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېمه سه خلک لاره دنجې نه دي پرته، ټوله سره ورک څوک ارغنده وو ته برسوي، څوک هلمند ته برسوي دي. نو در په دره دي وروره، دغه زموږ ږغ دي د لوړو مقاماتو پرې ورسي، دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجی د ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ څخه ایدر حیدری خبره کوم. د اکلابایس د موږ د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت تاوان موږ ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمریز یو څه شي کوو. نو موږ کلدار افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان وړو، هیڅ واره موږ ته نه خوري. نو اسلامي مره چارواکو دا غوښتنه لرو چې د موږ د افغانۍ خبره مشوره کړي او د ټولو ولسوالیو کې افغانۍ شروع کړي او د کلدار مطلق بنده کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف الله استاذ د کندهار ولایت د پشتي شاول کورت ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. زموږ لارې ډېرې خرابې دي،